न्यू फिजिक्स में
बैन अल-अक़वामी मुखालफत और दबाव के बावजूद इसराइल की रफा में कार्रवाई जारी। आलमी बरादरी इंसानी जानों के ज़िया को रोकने और इमदाद की तरसील को यकीनी बनाने में नाकाम क्यों? बात करेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आपको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्ला खालिद। बैन अल-अक़वामी सतह पर मजम्मत और दबाव के बावजूद रफा में इसराइली टैंकों की पेशकदमी जारी है। व्हाइट हाउस का कहना है कि बाइडन इंतजामिया के उस मौकफ में कोई तब्दीली नहीं आई कि अमरीका रफा में इसराइल की बड़े पैमाने की जमीनी कार्रवाई को सपोर्ट नहीं करेगा और यह भी कि अभी तक उन्हें इस पैमाने की कार्रवाई इसराइली कार्रवाई नजर नहीं आ रही। दूसरी तरफ गजा में इसराइली हमलों के नतीजे में होने वाले जानी नुकसान में इजाफे की वजह से एक फलस्तीनी रियासत के क्याम के लिए आलमी हिमायत में इजाफा हो रहा है। कल 3 यूरोपीय ममालिक स्पेन आयरलैंड और नॉर्वे ने फलस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम कर लिया है। इसराइल ने तीनों मुल्कों के फैसले पर कड़ी तनकीद की है। इसराइली वजीर खारजा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में स्पेन के वजीर आजम को यहूदियों के कत्लेआम पर उकसाने की मुआवनत करने वाला करार दिया। अक़वामे मुत्तहिदा के 193 रुकन ममालिक में से अब तक 146 ममालिक फलस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम कर चुके हैं। इससे पहले यूरोपीय यूनियन के 27 में से 8 ममालिक फलस्तीनी रियासत को तस्लीम कर चुके हैं। आज के शो में हम जायजा लेंगे कि आलमी बरादरी को इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी करवाने और इस तनाज़े में इंसानी जानों के ज़िया को रुकवाने में किन चैलेंजेस का सामना है। यूरोप में इसराइल पर तनकीद की वजह से इसराइल और यूरोपीय यूनियन में तनाव भी बढ़ता जा रहा है। स्पेन ने फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के साथ साथ जोर दिया है कि इसराइल के खिलाफ पाबंदियां आयद की जाएं क्योंकि इसराइली फौज के रफा में हलाकत खेज हमले जारी हैं। हरेंद्र मिश्रा वॉइस ऑफ अमेरिका के यरूशलम में कॉन्ट्रीब्यूटर हैं, उनसे इसराइली रद्द अमल पर मजीद बात करते हैं। हरेंद्र, इसराइल में यूरोपीय ममालिक के उसके खिलाफ होने पर कितनी तश्वीश पाई जाती है?
जी, यहाँ पर काफ़ी जो है इसको लेकर के कंसर्न नज़र आ रहे हैं क्योंकि यूरोपियन यूनियन है वो इसराइल का बहुत बड़ा तिजारती पार्टनर है। आप पहले तो अमेरिका के बाद सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर जो है वो यूरोपियन यूनियन है और यहाँ पर जिस तरह से ये शुरुआत हुई है उसको लेकर के यहाँ पर तश्वीश है कि और भी ऐसे यूरोपियन जो ममालिक हैं वो शायद इनका साथ देते हुए नज़र आए और वो भी फलस्तीनियन स्टेट को जो है वो तस्लीम करें। तो ऐसे में यहाँ पर एक सिफारती जो है कोशिश बहुत तेजी से जो है शुरू हो गई है, ऐसा नजर आ रहा है। यहाँ पर सिफारतकारों को कहा जा रहा है वजारत खारजा के तरफ से कि वो अपनी पूरी कोशिश करें कि और बाकी जो यूरोप के मुल्क हैं वो इन तीनों के साथ खड़े ना नजर आए। और आपको ये बताएं कि ये तीनों जो मुल्क हैं ये बड़े अहम मुल्क हैं क्योंकि अगर आप गौर करें कि यहाँ पर टू स्टेट सॉल्यूशन की जब बात शुरू हुई तो 1991 में मैड्रिड कॉन्फ्रेंस हुआ जो कि स्पेन में हुआ और उसके बाद ऑस्लो एकॉर्ड जो है वो नॉर्वे में हुआ और ये दो ममालिक हैं जिन्होंने तस्लीम किया है पैलेस्टीनियन स्टेट को। अभी तक जो देखा जा रहा था कि नॉन यूरोपियन जो ज्यादातर ममालिक थे उन्होंने तस्लीम किया था फलस्तीन को, लेकिन अब जिस तरह से एक तरह से इसराइल चारों तरफ से घिरता नजर आ रहा है, ICC में जिस तरह से उसके प्रोसिक्यूटर जो है वो अरेस्ट वारंट लाने की बात कर रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू और वजीर दिफा योआव गलांट के खिलाफ और उसके बाद ICJ का जो रूलिंग है, इन सबके मद्देनजर और जिस तरह की मजम्मत हो रही है पूरी दुनिया में तमाम यूनिवर्सिटीज में जिस तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसको लेकर के ऐसा लग रहा है कि इसराइल चारों तरफ से घिरता नजर आ रहा है और दबाव काफी बढ़ा हुआ है। और जिस तरह से अभी करारदाद जो लाने की बात हो रही है UN सिक्योरिटी काउंसिल में तो उसके मद्देनजर ये माना जा रहा है कि अमरीका का अगर सपोर्ट इसराइल को नहीं बना रहा और अब अमेरिका जो है अभी थोड़ा नरम नजर आ रहा है रफा की कार्रवाई को लेकर के तो फिर इसराइल जो है वो चारों तरफ से घिर जाएगा और उस पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ेगा।
तो हरेंद्र, तीनों यूरोपीय ममालिक के तस्लीम करने पर, फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने पर, रिकग्नाइज करने पर इसराइली हुकूमत के बयान आपने भी बताया इससे पहले हम देख भी चुके हैं, तो इसराइल के बाकी बासर हल्के जो हैं इसराइल के अंदर जो थिंक टैंक्स हैं उनका क्या रद्द अमल है इस पर?
देखिए, इसराइल में यहाँ पर लगातार यहाँ भी मजम्मत होती रही है और हुकूमत जो है उसके खिलाफ यहाँ पर काफी प्रोटेस्ट होते रहे हैं। यहाँ पर तकरीबन हर हफ्ते जो है 2 से 3 मुजाहरे होते हैं और हर सैटरडे को यहाँ पर तो लाखों की तादाद में लोग जो है वो सड़कों पर निकल आते हैं और यहाँ पर न सिर्फ जंगबंदी की बात होती है साथ ही साथ यहाँ पर जो प्रोटेस्टर्स हैं वो वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के इस्तीफे का भी मुतालबा करते हैं। तो ये ہاسٹیجز کو یرغمالوں کو چھڑانے کی جو مہم ہے وہ کافی تیز ہوئی ہے. اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہاں وار کیبنٹ میں ایک جو منسٹر ہیں گادی آئزن کوٹ, جن کا بیٹا اور جن کا بھتیجا دونوں جو ہیں ہلاک ہوئے وہاں پر غزہ میں جنگ کے دوران, وہ بھی یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جنگ بندی ہو اور یرغمالوں کی رہائی کے لیے
رفا کے لیے رفا کے لیے اسرائیل کا منصوبہ ہے کیا رفا کو لے کے؟ کیونکہ نیتن یاہو تو کئی بار کہہ چکے کہ رفا پر کنٹرول کے بغیر اسرائیل کے اہداف حاصل نہیں ہو سکتے, تو کیا اس سے پہلے کے طے شدہ اہداف حاصل کیے گئے ہیں اس جنگ میں اسرائیل نے؟
دیکھیں آج ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں پر نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ساقی ہنگوی نے ایک بیان دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ تقریباً 75% جو رفا کا فلاڈیلفی کوریڈور کا علاقہ ہے اور جو کہ بڑا ہی اہم کوریڈور مانا جاتا ہے, اور اسرائیل جو ہے وہ لگاتار یہ الزام لگاتا رہا ہے کہ اس کوریڈور کے ذریعے ہی وہاں پر آرمز کی اسمگلنگ ہوتی رہی ہے, اور اس کے لیے وہ کسی نہ کسی طرح سے ایجپٹ کو بھی ذمہ دار ٹھہراتا رہا ہے. تو اس کوریڈور کا 75% جو علاقہ ہے, آج نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ثاقی ہنگوی نے تقریباً ایک گھنٹے پہلے ایک بیان میں کہا کہ وہ اسرائیل اس علاقے پہ قبضہ کر چکا ہے, لیکن انہوں نے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ جن مقاصد کو لے کر کے اسرائیل وہاں داخل ہوا تھا اس میں ابھی تک پوری کامیابی نہیں ملی ہے, اور کہا انہوں نے کہ یہ پورا سال لگ سکتا ہے وہاں پر اپنے مقصدوں میں کامیابی پانے میں.
تو ظاہر ہے جو ہے ایک سال تک کا اسرائیل کے جو کیبنٹ منسٹرز ہیں ان کی طرف سے اس طرح کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. اس پہ مزید اپڈیٹس بھی آپ سے لیتے رہیں گے. بہت شکریہ ہریندر, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کہ اسرائیل میں کیا رد عمل ہے جو یورپی یونین کی طرف سے خاص طور پہ اب ایک سٹانس لیا گیا ہے. بہت شکریہ آپ کا. اسرائیلی حملوں کے نشانے پر رفا میں سر چھپائے ہوئے تقریباً 1,000,000 فلسطینی ایک بار پھر نقل مکانی پر مجبور ہیں. یہاں پہلے ہی لاکھوں خاندان بنیادی ضروریات کے بغیر زندگی گزارنے اور زندہ رہنے کی تگدو کر رہے ہیں. سب سے زیادہ بچے اور خواتین ان حالات سے متاثر ہیں. رفا میں پیش رفت کی وجہ سے امدادی تنظیموں تک پہنچنے والی خوراک, ایندھن اور دیگر ضروری اشیاء کی مقدار میں ڈرامائی کمی سے صورتحال مزید خراب ہو گئی ہے. بیشتر خاندان اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے خود ہی کوششیں کرتے نظر آتے ہیں. وائس آف امریکہ کی رپورٹ.
غزہ کے ساحل کے ساتھ پناہ گزینوں کے 16 کلومیٹر پر پھیلے کیمپوں میں بچے کچرے اور تباہ شدہ عمارتوں سے کھانا پکانے کے لیے لکڑی اور گتے کے ٹکڑے اکٹھے کرتے نظر آتے ہیں, جبکہ والدین خوراک کی تلاش میں رہتے ہیں تاکہ اپنے بچوں کے پیٹ بھر سکیں.
زندگی انتہائی مشکل ہے. ہمارے خیموں کو شدید نقصان پہنچا ہے. چند دن پہلے بارش ہوئی تو ان میں سیلاب آ گیا. ہم تھک چکے ہیں, خدا کی قسم ہم تھک چکے ہیں. ہمارے بچے بیمار ہیں. میرے چچا کے گردے فیل ہو گئے اور انہیں ڈائلسس کی ضرورت ہے. میرا خاوند پچھلی جنگوں میں زخمی ہو گیا تھا. کب تک؟ ہم نے 7 اکتوبر کے بعد سے اپنا گھر نہیں دیکھا. بچوں کے پاس کپڑے نہیں ہیں, ہمارے پاس کپڑے نہیں ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ میں اور کیا کہوں.
گزشتہ 3 ہفتوں کے دوران اسرائیل کی رفح میں فوجی کاروائیوں کے بعد تقریباً 1,000,000 فلسطینی یہاں سے نکل کر محفوظ ٹھکانوں کی تلاش میں ہیں. بے گھر ماں لینا کے خاندان کی طرح بیشتر فلسطینی زندہ رہنے کے لیے بنیادی ضروریات جیسے پانی اور خوراک کی تلاش میں رہتے ہیں. اسرائیل کی جانب سے رفح کراسنگ بند کیے جانے کے بعد ضروری امداد کی ترسیل اور تقسیم میں بہت حد تک کمی آئی ہے, جس کا اثر فلسطینی شہری محسوس کر رہے ہیں.
ہمیں پانی لانے میں مشکلات ہیں. ہم پانی کے لیے بحیرہ روم تک پہنچنے کے لیے 20 یا 39 کلومیٹر کا سفر طے کرتے ہیں. خوراک حاصل کرنا بھی مشکل ہے. کوئی امداد نہیں ہے. ہوائی جہاز امداد پھینکتے ہیں لیکن ہمیں تو کچھ نہیں ملا. صورتحال آپ کی سوچ سے بھی زیادہ افسوسناک ہے.
تامر ابو الخیر کہتے ہیں کہ مسلسل نقل مکانی اور اپنے عزیزوں کو کھونے جیسے تجربات سے گزرنا ذہنی طور پر تباہ کر دیتا ہے. اس کے باوجود ان کا خاندان جتنا ممکن ہو معمولات زندگی برقرار رکھنے کی کوشش کرتا ہے. جبکہ فلسطینیوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے انروا کا کہنا ہے کہ غزہ میں قحط کی سی صورتحال پیدا ہو رہی ہے اور بچوں میں غذائیت کی کمی کا مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے. عالمی ادارہ صحت کے ترجمان نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بے گھر ہونے والے فلسطینیوں کو جتنی امداد کی ضرورت ہے وہ وہاں نہیں پہنچ رہی.
رفا میں کاروائی شروع ہونے کے بعد سے ہم کریم شلوم کے راستے 3 ٹرک داخل کرانے میں کامیاب ہوئے ہیں, جبکہ عالمی ادارے سے WHO کے ساتھ ٹرک العریش میں انتظار کر رہے ہیں جو سرحد کی بندش کی وجہ سے رفا میں داخل ہونے سے قاصر ہیں. ایندھن خاص طور پر اہم ہے. ایک اندازے کے مطابق روزانہ 2,00,000 لیٹر ایندھن کی ضرورت ہوتی ہے اور ہم تقریباً 70,000 لیٹر روزانہ سے زیادہ پہنچانے کے قابل نہیں ہو پائے ہیں, اور کچھ دنوں میں تو بالکل بھی نہیں.
اس تمام صورتحال میں تامر ابوالخیر کا خاندان جیسے تیسے ممکن ہو زندہ رہنے کی جدوجہد میں ہے. ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ.
غزہ میں جاری اسرائیلی جنگ کی وجہ سے حماس کے زیر انتظام وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق اب تک فلسطینی شہریوں کی ہلاکتوں کی تعداد 36,000 سے زیادہ ہو چکی ہے، اور جنگ کی وجہ سے بے گھر ہو کر مصر کی سرحد کے قریب رفح شہر میں پناہ لینے والوں کی تعداد 13,00,000 کے لگ بھگ ہے، جن تک امداد پہنچنے کے ذرائع معدوم ہو چکے ہیں. یورپی یونین نے اس ہفتے کے آغاز پر غزہ میں امداد کے لیے اپنے سویلین مشن کو بحال کرنے پر اتفاق کیا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ اس پر عمل درآمد کے لیے سبھی فریقین کے ساتھ معاہدے کی ضرورت ہوگی. سفارتی مبصرین کا کہنا ہے کہ رفح میں جنگ بندی ہونے تک اس امداد کی بحالی کے کوئی امکانات نہیں ہیں. یورپی یونین نے 2007 میں غزہ کا کنٹرول حماس کے پاس جانے کے بعد عام شہریوں کے لیے امداد روک دی تھی. یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل نے اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نتنیاہو پر یہ الزام بھی لگایا ہے کہ وہ ICC یعنی بین الاقوامی فوجداری عدالت کے خلاف یہود مخالف ہونے کے جھوٹے دعووں کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں. دوسری طرف الجیریا نے کل اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں رفح میں فلسطینیوں کی ہلاکتیں روکنے اور حماس سے مغویوں کی رہائی کے لیے قرارداد جمع کرائی ہے، جس پر ابھی ووٹنگ ہونا باقی ہے. اقوام متحدہ میں فرانس کے مستقل مندوب نے منگل کو سیکیورٹی کونسل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ غزہ کے لیے ایک نئی قرارداد منظور کرے تاکہ وہاں ضروری امداد پہنچائی جا سکے اور جنگ بندی کے لیے زور ڈالا جا سکے.
جیسا کہ صدر میکرون نے پیر کو پھر کہا، غزہ میں فوری جنگ بندی اور غرمالوں کی غیر مشروط رہائی ہونی چاہیے. صدر میکرون نے اسرائیلی حملوں پر اپنی برہمی کا اظہار کیا ہے، جس نے کل رفح میں بے گھر افراد سمیت بہت سے لوگوں کو ہلاک کیا ہے. منگل کی صبح بھی ایک اور کیمپ پر حملے میں عام شہری مارے گئے. یہ اسرائیلی کاروائیاں فوری طور پر بند ہونی چاہیے، جیسا کہ بین الاقوامی عدالت انصاف نے درخواست کی ہے. ساتھ ہی ساتھ ہم فلسطینی مسلح گروہوں سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اسرائیل پر راکٹ حملے بند کر دیں.
فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے امدادی ادارے انوروا کا کہنا ہے کہ غزہ میں لوگ مسلسل موت کے خوف میں جی رہے ہیں، اور امداد کی قلت کی وجہ سے خوراک کی تقسیم معطل کر دی گئی ہے، کیونکہ غزہ بھر میں جاری لڑائی سے امدادی ٹیموں کو سنگین خطرات درپیش ہیں. اس انسانی المیہ سے نمٹنے کے لیے دنیا کیا کر رہی ہے، اس بارے میں بات کرتے ہیں اقتدار چیمہ سے، جو اقوام متحدہ کی گلوبل اسٹیئرنگ کمیٹی کے رکن ہے. اقتدار، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. اقوام متحدہ کی کسی بھی اپیل کا اسرائیل پر کوئی اثر نہیں ہو رہا، بلکہ کچھ ماہرین تو سمجھتے ہیں کہ اسرائیل عالمی ادارے کے خلاف بھی لڑ رہا ہے. کیا یہ تاثر درست ہے؟
بہت شکریہ اسد. یہ تاثر بہت حد تک درست ہے کہ اقوام متحدہ کی کسی قرارداد کا اثر نہیں ہو رہا. اصل میں اس سے جو انٹرنیشنل سسٹم میں فلو ہے وہ بھی سامنے آتا ہے کہ اقوام متحدہ کوئی انٹرنیشنل پولیس فورس نہیں ہے، اور ہمیشہ اپنی ممبر ممالک اور خاص طور سے وہ ممالک جن کا عالمی برادری میں اثر و رسوخ ہے، اس پر اس کی ڈیپینڈنسی ہے. اقوام متحدہ تو قراردادیں پاس کر رہی ہے، لیکن اس کو امپلیمنٹ کروانا بہرحال امریکہ جیسی اور بہت ساری طاقتور ممالک جن کا اثر و رسوخ ہے دنیا میں، ان کی ذمہ داری ہے. تو اسرائیل نہ تو ICC کی کوئی بات مان رہا ہے، بلکہ اس کو اینٹی سیمیٹک ایک آرگنائزیشن ڈکلیئر کرتا ہے. حد تو یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ حال ہی میں جنرل اسمبلی میں جب فلسطین کو رکنیت دینے کی بات ہوئی، تو جو مندوب ہیں، مستقل مندوب ہیں اسرائیل کے، انہوں نے جنرل اسمبلی میں UN چارٹر کو ایک چھوٹے سے شریڈر میں پوری جنرل اسمبلی کے سامنے شریڈ کر دیا. تو وہ لگتا یہ ہے کہ وہ نہ تو بین الاقوامی برادری کی کوئی حیثیت تسلیم کرتے ہیں، نہ اقوام متحدہ کی کسی قرارداد کی کو تسلیم کرتے ہیں. اسی وجہ سے اب بین الاقوامی دنیا کا اسرائیل کے حوالے سے مزاج بدل رہا ہے. یہ بات ہے کہ امریکہ بہت سست رفتاری کے ساتھ اپنے کلوز پارٹنر اسرائیل کے ساتھ اس معاملے میں اپنا اثر و رسوخ صحیح سمت میں شاید مبذول نہیں کر رہا، لیکن جیسے آپ ابتدا ذکر کر رہے تھے کہ بہت سارے یورپین یونین کے ممالک اس طرف گامزن ہیں.
تو رفا کراسنگ بند ہے اس وقت، اگر ہم امداد کے حوالے سے بات کرتے ہیں اقتدار، تو رفا کراسنگ بند ہے. امریکہ کی طرف سے امداد اتارنے کے لیے جو عارضی پشتہ تعمیر کیا گیا تھا وہ بھی کارآمد نہیں ہو سکا. تو فلسطینی عوام کو ضروری امداد دینے کے لیے اور کیا لائے عمل ہو سکتا ہے؟
دیکھیے، وہ جو پشتہ کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ پشتہ کل پانی میں بہ گیا ہے. ایک تو وہ بناتے ہوئے بہت دیر لگی، اور آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ وہ پانی میں بہ گیا ہے، اس کو پتا نہیں اب تعمیر کرتے ہوئے دوبارہ اس پشتے کو کتنی دیر لگے گی. اور اس پشتے کے لیے صرف خوراک کی ایک بہت ہی جو تھی وہ مخصوص جو تھی ترسیل تھی. اب اس کے لیے یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالا جائے کہ جو لینڈ روٹس ہیں وہ زیادہ سے زیادہ کھولے جائیں، اور اس میں خاص طور سے مصر پر دباؤ ڈالنا چاہیے کہ وہ لینڈ روٹس کے ذریعے جو ہے وہ امداد کو یقینی بنائے. لیکن یہ ایک سادہ سا مسئلہ نہیں ہے. جیسے آپ انرا کی بات کر رہے تھے تو اس کو اسرائیل کی آپ کو پتا ہے وار کیبنٹ میں اور فورن افیئر کمیٹی میں اس وقت جو ہے وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن قرار دینے کی بات ہو رہی ہے. 1949 سے یہ اقوام متحدہ کے ادارہ فلسطین میں کام کر رہا ہے اور اس کو یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کرنا چاہتے ہیں, اور صرف انرا کے پاس ہی کیپیسٹی ہے کہ وہ وہاں لوگوں کی مدد کر سکے کیونکہ وہ اتنے دہائیوں سے یہ کام کر رہے ہیں.
انرا کے پاس بھی کیپیسٹی ہے اقتدار, بیکاز انرا کی بھی میں سٹیٹمنٹس دیکھ رہا تھا, ان کی طرف سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے جو وہاں پہ آن گراؤنڈ جو ان کے پاس فیسلٹیز ہیں, جو انفراسٹرکچر ہے, وہ شاید بریک ڈاؤن ہو رہا ہے اور وہ بھی اس کا
دیکھیے. اس میں وہ وسائل ناکافی تو ہیں, لیکن اگر آپ اقوام متحدہ کے دیگر ادارے جیسے ورلڈ فوڈ پروگرام, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اور دوسرے اداروں کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں تو پھر بھی انرا کی جو کیپیسٹی ہے باقی اقوام متحدہ کے اداروں سے بہتر ہے کیونکہ وہ عرصہ دراز سے وہاں کام کرتے ہیں, 13,000 ملازمین ہیں. لیکن اب جو وہاں جنگی حالات بنے ہیں اور جس طرح انرا کو بار بار نشانہ بنایا جا رہا ہے, اور بائی دا وے ہم یو این اسٹرکچر میں دیکھتے ہیں کہ جو انرا میں لوگ کام کرتے ہیں ان کی سیلریز بھی باقی یو این کے اداروں سے اور یو ایس ایڈ کے اداروں سے بہت کم ہیں, اس کے باوجود وہ جذبے کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اور اس وقت ایک ہی واحد سولوشن ہے کہ انرا کو آپ یوز کر کے وہاں زیادہ سے زیادہ لینڈ روٹ کے ذریعے جو ہے وہ ایڈ بھیجیں. لیکن اسرائیل مسلسل انرا کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بناتا آیا ہے. اس کے 13,000 میں سے صرف 12 ملازمین پر یہ الزام بھی اسرائیل نے لگایا کہ وہ حماس کے حمایت میں ہیں, اور وہ یہ الزام ثابت نہیں کر سکا. اور اب آہستہ آہستہ کیونکہ انرا کی امداد جو ہے وہ یورپین ممالک بحال کر رہے ہیں, وہ بھی اسرائیل کو یہ بات پسند نہیں آتی کیونکہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ فلسطینی ریاست کے قیام کی بات ہو رہی ہے, اور اسرائیل کو ظاہر ہے یہ خدشہ ہے کہ اگر انرا ایک ایسی ایڈ ایجنسی ہوگی جس کے ذریعے انٹرنیشنل برادری ایک آزاد فلسطینی ریاست کی مدد کر سکے تو وہ چاہتے ہیں کہ اس کا سرے سے ہی خاتمہ کر دیا جائے.
لیکن ابھی اقتدار کیا سٹیٹس کیا ہے, امداد ہے؟ کیونکہ کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ امداد پہنچ رہی ہے لیکن تقسیم کرنے کا نظام نہیں بچا, اور آپ نے کہا کہ انرا کے پاس ہی صرف تھوڑی بہت فیسلٹیز جو ہیں تو شاید انرا ہی اس میں ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے, پورا علاقہ کور کر سکتا ہے انرا.
بہت مشکل آ رہی ہے کیونکہ بہت ساری جو اور ایڈ ایجنسیز ہیں, ایک تو ان کو ویزا کا مسئلہ ہے, پھر سیکیورٹی کا بہت زیادہ مسائل ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ جو اسرائیلی آباد کار اس علاقے پر قابض ہیں وہ امدادی ٹرکوں سے سامان اتار کر پھینک رہے ہیں اور وہ ترسیل ممکن نہیں ہو پا رہی. تو یہ اتنا آسان نہیں ہے اور بہت سارے مسائل ہیں. سب سے بڑا مسئلہ تو سیکیورٹی کا ہے. جیسے آپ نے دیکھا کہ ورلڈ اوپن کچن کے جو این جی او کے کانوائے پہ حملہ ہوا, یو این کے بہت سارے ہمارے جو کالیگ ہیں وہ اس جنگ کے دوران جو ہیں وہ اپنی جانیں دے چکے ہیں. تو ان اس طرح کے حالات میں ایک قحط کا خدشہ ہے, جیسے کہ بار بار ورلڈ فوڈ پروگرام عالمی برادری کی توجہ اس جانب مبذول کروا رہا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ قحط شروع ہو چکا ہے, اور یہ دنیا کی تاریخ میں پہلا قحط ہوگا جو انسانوں نے خود کریٹ کیا, نہ کہ فطرت نے. تو یہ معاملہ اگر جلد از جلد صحیح سمت میں نہیں جاتا اور امریکہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے اسرائیل پر اور ایجپٹ پر جو لینڈ روٹس ہیں وہ نہیں کھلواتا اور یہ امداد فوری طور پر نہیں پہنچتی, تو یہاں فلسطینی جو ہیں وہ قحط کا شکار ہو جائیں گے اور عالمی برادری صرف بعد میں کافی افسوس ملتی رہ جائے گی.
تو اگر مزید مغربی ممالک فلسطین کو تسلیم کرتے ہیں تو تل ابیب پر کتنا پریشر آئے گا اس سے؟
دیکھیے تل ابیب پر مورل پریشر تو ہے. اب تل ابیب اور نیتن یاہو کس کس کی مخالفت کریں گے؟ انہوں نے اسپین پر دباؤ ڈالا, دیگر ممالک پر ڈالا, لیکن اب یہ معاملہ جس سمت میں چل رہا ہے اور جس طرح ان کی پالیسی ہے اور جس طرح ان کا یہ ساری کی ساری کاروائی مکمل ناکام ہوئی, نہ وہ حماس پر قابو پا سکے نہ وہ کوئی اور ٹارگیٹ اچیو کر سکے. نیتن یاہو کا ایک صرف سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے, وہ اس وقت ایک اتحادی حکومت کا حصہ ہے. انہیں معلوم ہے جس دن یہ جنگ اور یہ آپریشن بند ہو گیا اس دن وہ وزیر اعظم نہیں رہیں گے, اور وہ ایک انٹرنیشنل جو ہے وہ وار کرمنل بھی ہیں. تو وہ صرف اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے نہ صرف جو ہے اسٹیٹ آف اسرائیل کو کمزور کر رہے ہیں بلکہ پوری دنیا میں جو عام یہودی ہیں ان کے خلاف اینٹی سیمیٹزم میں بھی بہت زیادہ اضافہ کر رہے ہیں.
اقتدار بہت 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 شکریہ آپ کا, آپ اس حوالے سے ہم سے بات کر رہے تھے. میں اس پہ اور بھی انالیسس لینا چاہوں گا اور مزید آپ کو آنے والے پروگرامس میں بھی ہم زحمت دیتے رہیں گے. بہت شکریہ آپ کا. اسپین, ناروے اور آئرلینڈ کی طرف سے فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کے بعد اب یورپی یونین کے کل ممالک 11 ہو چکے ہیں جن کی طرف سے فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کیا گیا ہے. تو کیا اس کا غزہ جنگ میں فوری طور پہ ہمیں کوئی اس سے اثر نظر آئے گا؟ بارڈ کالج نیویارک سے منسلک ڈاکٹر اسما عباس اس وقت ہمیں جوائن کر رہی ہیں، ان سے اس بارے میں بات کرتے ہیں. ڈاکٹر اسما، ان تین مغربی ممالک کی طرف سے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا کتنا اہم ہے جب ایک طرف اسرائیل کی غزہ میں جنگ جاری ہے؟ تو
السلام علیکم اسد، بہت تربیت ملتی ہے آپ کی باتیں سن کے. I'm sorry, I can't be on video. لیکن اوکے سو مسئلہ یہ ہے کہ اسپین، تھوڑا سا میں اعتراف کروں گی پچھلے جائزہ تجزیہ کار سے کہ یہ تینوں بہت اہم ممالک ہیں، کیونکہ لیکن ہم اگر یہ نہیں سمجھیں کہ یہ اہم کیوں ہیں، ویل بی مسنگ سم تھنگ. تو دو مڈرڈ اور آسلو اکارڈز کا تو ہم نے ذکر سنا، تو اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہ دونوں ممالک وہ ہیں جنہوں نے ریمیننگ کنسسٹنٹ ود دا ہسٹری آف دیئر فیورنگ آف دا ٹو اسٹیٹ سولوشن دیٹ دے آر گوئنگ بیک ٹو دیٹ، کہ جو بھی ابھی اس وقت آسانی سے آپ سگنل کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ فلسطینی کوز کے ساتھ ہیں، لیکن اگر آپ نہایت ایک انریئلسٹک کوز کے ساتھ ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ون سیکنڈ آئی گاٹ ٹاپ بیٹر سوری ہمیں معلوم ہے کہ ایک بہت ریئلسٹک اٹیمپٹ ہے ٹو ایکسیپٹ پیلسٹائن، رائٹ؟ دے آر ایکسیپٹنگ دا پیلسٹینین نیشنل اتھارٹی، اینڈ دیٹ از این اتھارٹی دیٹ وی آلریڈی نو از ویک، رائٹ؟ ایز این ایکسکیوز فار فیسیلیٹیٹنگ اے ٹو اسٹیٹ سولوشن، جس کا ہمیں معلوم ہے کہ کوئی اس کا فیوچر نہیں ہے.
تو اگر ہم یو ایس پہ پریشر کی جو بات کرتے ہیں، بیکاز ایک مختلف حلقوں کا خیال ہے کہ شاید امریکہ پہ جو پریشر ہے وہ اس چیز کو تبدیل کر سکے گا. امریکہ اور برطانیہ کا موقف جو ہے وہ فلسطین کو کسی معاہدے یا مذاکرات کے نتیجے میں تسلیم کرنے کا ہے، لیکن یہ واضح ہے کہ کچھ یورپی ممالک اس موقف سے اتفاق نہیں کر رہے، جو ہم نے ابھی ریسنٹلی دیکھا. اور اگر مزید کچھ مغربی ممالک بھی اپنے طور پہ یہ فیصلہ کرتے ہیں، تو آپ سمجھتی ہیں کہ امریکہ اپنی پالیسی پہ نظر ثانی کرے گا؟
دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ امریکہ کو اور یورپ کو ایک پلڑے میں لائک ڈال کے ان کو کمپیئر کرنا از ناٹ ایکچولی پاسبل، بیکاز کمپیئرنگ ایپلز اینڈ اورنجز، رائٹ؟ کیونکہ اس میں یہ ہے کہ ایون جو ممالک ہیں ابھی جنہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے پیلسٹینین اتھارٹی کو، وہ ممالک ہیں جن کو مے بی ہوئر پریفرل ٹو دا سینٹر دا کور آف یورپین پاور، رائٹ؟ کہ ہم یورپ کو ایک ٹوٹیلٹی میں نہیں دیکھ سکتے، ہمیں اس کو خطوں میں دیکھنا ہوگا کہ کس کی کس کے ساتھ ہے. تو یہ تینوں، ڈبلن ہے، اسپین ہے، یو نو ناروے ہے، دے آر آل بلانگنگ ٹو ڈفرنٹ کمیونٹیز ود ان یورپ. آئی ایم آن دا ٹی وی، کین یو جسٹ ویٹ فار سیکنڈ؟ تو سوری.
جی، دیٹس آل رائٹ ڈاکٹر اسما، پلیز بتائیے.
So, no, the issue, I just want to address that fact that the U.S. cannot, is going to use this. Wo is in tino ki mumalik ki acceptance ko wo use karega to signal to Israel ki dekhen, sari policies to banti Washington mein hai. Europe ka koi independent role nahi hai since World War II, right? So, uske baad agar aap dekhen ki isme aake ye teen mumalik jo hain, ye thode easy, there's naram asamiyan hain ek tarah se. کہ دا یو ایس از سگنلنگ ٹو دیم، ٹو اسرائیل، کہ دیکھو وی آر ناٹ فلی ود یو، ہم وی آر ناٹ گوئنگ آل آؤٹ ان یور فیور. بٹ دا سیکنڈ تھنگ از آلسو آن دا پارٹ آف دیز کنٹریز، دے آر ریسپونڈنگ ٹو پبلک پریشر ان اے پازیٹیو وے، اینڈ ایون اف دے ڈونٹ ہیو ایک پورا پریکٹیکل ریئلسٹک کائنڈ آف اس کا ایکسیپٹنس یا اس کا افیکٹ نہیں ہوگا، بٹ اٹ از a direction in which one should go by listening to their own population.
تو شاید یہ ڈائریکشن ایک اس سے تھوڑی سی اس میں کلیئرٹی آئے گی یا کچھ واضح ہو سکے گی. ڈاکٹر اسما، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور اس حوالے سے ہم سے بات کرنی تھی. ناظرین، اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری، او کله چې موږ سره اورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
دیوی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د دیوی ویب پانا وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور فرانسي او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور فرانسي. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ ا لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ کړئ. د دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټه کی کاږي. له کنیکټ دوه وروسته تاسو د وی وی پانا فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د دی وی ویب پانا وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور فرانسي او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور فرانسي. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ ا لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټه کی کاږي. له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانا فرانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
Thank you. د مهمو خبرونو سرچکی اوري. د ملګرو ملتونو غونډه کې د طالبانو ګډون. د طالبانو پلاوی د دوهی پاستی بحثونو کې ګډون کوي. روسیا وی طالبان د ترګرو لیست او باسي خو امریکا وی د ترګرو لیست څخه د طالبانو استلبه نور تناوړ پیغام ورکي. پر رفح د اسرایلو هوایی بریدونه. امریکا وی پر رفح خار د اسرایلو هوایی بریدونه د خفګان وړ دي، خو د اسرایل سره د پوځي مرستو په کمیدو یې څه تبصره نه ده کړې. او د پښتو ژبې ورځ لمانځل د می میاشتې په 9 د پښتو ژبې په ودې تاریخ او راتلونکي ځانګړې شوې ورځ لمانځل کیږي.
السلام علیکم او ستړي مشې. نن چهارشنبه د جوزا د میاشتې 9 او د می 9 نیټه ده. د منځني ختیځ او نورې نړۍ خبرونه به واوري، خو د افغانستان په حالاتو د خبرونې په پیل کې ډیر تم کیږو. د یادولو وړ ده چې د تورو لیستونو نه د طالبانو د نومونو لري کولو په اړه د واشنگټن رسمي نظر په سپینه ماڼۍ کې د سید عزیز رحمان ناورو او د افغانستان پر روان وضعیت د روسیه او امریکا د تازه تبصرو ارزونه به د څېړونکي محمد هاشم وحدتیار نواورو دواړو ته ستړي مشویم. لږه شیبه کې تاسو باندې غږ کوم. د امریکا حکومت د روسیې لخوانه د تور لیست نه د طالبانو د نمونو لري کولو په ممکنه اقدام اندیښنه ښودلې. د سپینې ماڼۍ د امنیت شورا ویان ویلي چې د روسیې دا اقدام به نورو ته ناوړه پیغام ولري. د روسیې جمهور رئیس تازه ویلي دي چې په افغانستان کې واک د طالبانو سره دی او په یو ډول نه یو ډول باید ورسره اړیکې جوړې شي. د دې مهمو تبصرو تفصیل په سپینه ماڼۍ کې د سید عزیز رحمان اخلم چې د راسروي مقدمه کې دا یاد کړل چې یعنی روسیه څه غواړي. اما سپینه ماڼۍ ولې د طالبانو په تړاو د روسیې په ممکنه اقداماتو اندېښمنه ده؟
اشنا صاحب، په دې تړاو د سپینې ماڼۍ دلیل د واشنگټن تیر 3 دریز دی، او هغه دا چې واشنگټن تل دا ویلي دي چې طالبان پر خپلو ژمنو باندې عمل نه کوي، او په همدې دلیل دوی نه غواړي چې طالبان په رسمیت وپیژني. او دای هم ویلي دي که چیرې روسیه دا کار وکړي، یعنی که چیرې طالبان په رسمیت هم وپیژني، لیکن واشنگټن به دا کار ونه کړي او د روسیې احتمالي ګام ته په اشاره سره سپینې ماڼۍ دا خبره کړی دا چې دا غام به د نورو هیوادونو لپاره په خاص توګه د چین او د ایران لپاره چې واشنگټن ستر سیالان دي، د دوی لپاره به ناوړه پیام ولري. خو طالبانو تل د واشنگټن دغه څرګندونې چې ګواکې دوی پر خپلو ژمنو عمل نه کوي دا ډول څرګندونې رد کړي دي. طالبانو نن هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره د مسکو د دغه احتمالي ګام په اړه ویلي دي چې دوی له دې احتمالي ګام څخه ستاینه کوي او ویلي دي چې دې ته چمتوري ترڅو یا سیاسي جدي عزم لري چې د مسکو سره خپلې اړیکې پراخې کړي. خو سپینه ماڼۍ وایي چې د مسکو دغه ممکنه ګام په حقیقت کې د ناسالمو مشورو پر اساس به ولاړ وي.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربی د سه شنبې په ورځ د امریکا غږ د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر دې دمه هغې ژمنې پوره کړې نه دي چې د واک اخیستو پر وخت یې کړې وې. کربی د افغانو میرمنو او نجونو پر ضد د طالبانو د حکومت کړو وړه د هیواد د اقتصادي چارو تنظیم او د افغان ولس سره د دې ډلې د چلند یادونه کړې چې دغه په وینا د طالبانو د ژمنو سره په ټکر کې دي. کربی د طالبانو په اړه د روسیې د تازه دریس په اړه اندېښنه ښودلې.
فکر کوم چې دا یو ناوړه پیغام لري. طالبانو هیڅ کومه ژمنه پوره کړې نه ده چې ویلي وو واک ته د رسیدو پر مهال یې عملي کوي. نو یوازې دا چې په څه ډول دوی د نجونو او میرمنو سره چلند کوي، بلکې د هیواد د اقتصاد او خلکو په اړه هم په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. موږ په دې موقف کې نه یو او به نه اوسو چې طالبان د افغانستان د رسمي دولت په توګه په رسمیت وپیژنو.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان دا ونه ویل چې د روسیې دا احتمالي کړنه به څه عواقب ولري، خو د نورو جزئیاتو ورکولو پرته یې زیاته کړه چې ناسمه کړنه ده. روسیه په دې نظر ده چې په افغانستان کې واک د طالبانو سره ده او لازمه ده چې د اوسنیو حاکمانو سره اړیکې جوړې شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ازبکستان ته د خپل سفر په ترڅ کې د سه شنبه په ورځ خبریالانو ته ویلي چې د افغانستان واقعیتونه باید درک شي.
پوښتنه دا ده چې مونږ په څه ډول دوستانیو چارواکو سره اړیکې جوړې کړو. دا یوه بله پوښتنه ده، خو مونږ باید په یو ډول دا اړیکې جوړې کړو. دا هغه خلک دي چې افغانستان کنټرولوي او خاوره یې په واک کې ده.
له دې وړاندې د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف تېره ورځ ویلي و چې مسکو د طالبانو حکومت ته د سن پیټرسبورګ په کلنۍ نړیوال اقتصادي غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې او د روسیې د بهرنیو چارو او عدلي وزارتونو پوتین ته راپور وړاندې کړی چې له مخې ښایي د طالبانو نوم د روسیې د ترهګرو ډلو لسخه وایستل شي. طالبان د 2020 کال د اگست په میاشت کې واک ته رسیدلی، خو تر دې دمه د دې ډلې حکومت هیڅ کوم هیواد یا نړیوالې ادارې په رسمیت نه دی پیژندلی.
زما په آن باندې که داسې یو غیر منسجمه او د تفاهم نه لیرې حرکت وسی د طالبانو په حق باندې، افغانستان به یو ځل بیا بحران ته یوسي. افغانستان به د قدرتو د رقابتو مرکز وګرځي. نو په کار دا ده که طالبان په رسمیت پیژندل کیږي او که نه کیږي، باید ټوله نړۍ یو مشترک تصمیم وتړي.
د روسیې په ګډون نړیوال ټولنې د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندل په افغانستان کې د خوځو او اقلیتونو د حقوقو د خوندیتوب په ګډون د بشري وضعیت په برخه کې د طالبانو د اقداماتو په سره تړلې دي او ویلي کې طالبان نړیوال مشروعیت غوړي نو د افغان نجونو او میرمنو په وړاندې د خپل تګلارې بدل کړي.
محترم پیشاسکات
د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنه د څه وخت کې اوسمت را شوې ده چې ټاکل شوې دراتلون کې یعنی د جون میاشتې په ورستۍ ورځ د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو نړیواله مشورتي غونډه جوړ شي. د دې غونډې په اړه ملګرو ملتونو تازه څه ویل دي عزیز جان؟
تازه هم دا ویل شوې دي چې غونډه به د جون په پای کې جوړ شي په دوحه کې، او د ملګرو ملتونو ویان په همدې اړه پرون خبرې کولې او ویل چې د دې غونډې هغه اصلي موخه دا ده چې د نړۍ د هیوادونو استازي سره یو ځای شي، کینی او پر دې باندې وغږیږي چې د افغانستان سره اړیکې څرنګه نور کولای شي یا هماهنګ شي او یا شفاف شي. د ملګرو ملتونو د ویاند په وینا دغه سازمان به د طالبانو سره خپل موجوده تعامل یا اړیکو ته هم دوام ورکړي او مخه هم داده چې د افغانستان د خلکو سره بشري مرستې په منظمه توګه ترسره شي. د ویاند خبرو یو برخه به په ګډه سره وویل.
The Secretary General, as you will recall,
د ملګرو ملتونو عمومي منشي په دوحه کې د دې میاشتې په پای کې د افغانستان په اړه د ځانګړو استازو یو غونډه رابللې چې په دې اړه چې نړۍ په افغانستان کې څه ډول چلند کوي وضاحت رامنځته شي. دا سال کې چې د نجونو او میرمنو بشري حقونه به په لومړیتوب کې وي.
د طالبانو حکومت هم ویلی دی چې دوی د په دوحه کې د ملګرو ملتونو د دریمې مشورتي غونډې سره کومه ستونزه نه لري او د دغه غونډې په اصلي مجلسونو کې به ګډون وکړي، خو په دغه یا په دې تړاو به ورستۍ اعلان ورسته له هغه وکړي چې دوی د دغه غونډې اجنډا بررسی کړي. آشنا صاحب
مننه از جان معلوماتونه د کور ودان خورز درته. درنو لیدونکو، د طالبانو سره د روسیې په اړیکو او د واشنگتن پاکس العمل د نړیوالو چارو د چیرونکو محمد هاشم وحدتیار نظر اخلم چې په سکایپ زموږ بلنه منلې. وحدتیار سب ستړي مشه، اجازه راکړئ اول پوښتنه د واشنگتن د نظریاتو په باره کې ستاسو نه واورو. سپینه ماڼۍ ولې نه غواړي چې طالبان د تورو لیستونو نه لري شي؟ یعنی ورسره کلک د څه توضیح ورکړي چې د تورو لیستونو کې د اشخاصو شاملېدل څه ډول دي، یعنی څه ډول محدودیت یا خطر لري افرادو ته؟ مهرباني.
مننه. اول خدا را ده چه تور لیست که شامل دل بخصوص مثلا دی امریکا پا تور لیست که شامل دل پا دی مانا ده چه دی هر هیواد یا دی هر گروپ یا دی هر حکومت هر چون چه پا تور لیست که دی اوی آزاد سفر و نشی که ولی دیگه کم مملکت چه تور لیست که دی یا دی اوی متحدین و تاری و دویم داره چه دی اوی پیسه و کنگل شی دریم داره چه دوی و نشی که ولی شی پا نور زینو که سرمایه گذاری تعامل و که ولی شی دقا پا دی مانه چه پا تور لیست که او سیگی. اما تو پل تور لیست هم مختلف تعریفونه لری، هر مملکت دی بل مملکت نه تعریفونه مختلف دی او دی اوی پا مورد که چه نوت تهدیدونه په خپل په تورلس کې اوسېږي هغه هم فرق کوي. خپل تورلس کې کټګوریان مختلف مختلفې کټګوریان دي چې په کومه سطح کې څوک په تورلس کې پاتې اوسېږي.
دا ستاسو د وضاحت په تړاو باندې کده سي تعریف واخصل شي، امریکا حکومت تر اوسه پورې د طالبانو د ځنو مشرانو نمونه حتی د حقانی شبکه چې ډیر شمیر کسان پکې دي په ترګرو لیستونو کې ساتلې دي، د دې اقدام ګټه خیر څه ده چې هغه کولی شي په اسانۍ نورو هیوادونو سره تعامل وکړي؟
خاوس خود دا کوم کسان چې لکه یقانی شبکې مشران چې په تورلس کې دي هغه مثلا امریکا ته سفر نشي کولای، او دی امریکا کوم متحدین چې دي هغه تم سفر نشي کولای. تاسو ولې چې انس اقانی سفر ناروی ته هغه کنسل شو، هغه پلاوی به لوی جنجال هم جوړ شو چې پلاوی نه غوښتل چې ناروی ته لاړ شي، تو چې انس اقانی په تیم کې نه اوسېږي، ځکه ناروی او ورته د ناتو نور نه یوشتي ودونه چې دي هغه د امریکا کلک متحدین دي، هغه ته سفر نشي کېدلی. دا یو مسله ده. دویم مسله دا ده چې بعضي وختونه کې دوی باید مراودات هم ونه لري، اما موږ ګورو چې په ډیرو حالتونو کې دوی هیئتونه مذاکرات دغه شان لري. دریم مسله دا ده چې تر ډېره کې لږ واضح بحث وکول شو، هغه ده چې په تور لیست کې شاملېدل یا نه شاملېدل اتر دې راه ده پر د دې ملي منافع او پر اړل لري. کله چې ملي منافع مرفوع کیږي بیا په تورلس کې نیوي او کنيوي بیا په تورلس کې پات کیږي.
مګر روسیا خو په خپل د ملګرو ملتونو دایمي غړی دی، د امنیت شورا دایمي غړی دی، او د ویټو صلاحیت لري مثلا، او نړیوالو نورمونو تجمن هیواد دی. ولی غواړي چې طالبانو سره اړیکې یوازې او حتی د رسمي دولت چلند ورسره کوي؟
خا اول خدای را چی مسکو یو دریز نلری طالبان په مورد کې څو مشته مخ کې دی برنه چاره وزیر دی روسیه لاروف هغه وزیر چې افغانستان ته تهدیدونه دی امریکا دی روسیه په اړه اوس هم شته دی. الکساندر پورتنیکوف دا خبره وکړه چې دی طالبانو استشهادي قطعی منصوري قطعه چې په بدخشان کې 15000 کسان لري چې هغه د ناتو او د امریکانو په صلاح او نیمه بست چې طالبان یې چې د سرحدونو د کنټرول لپاره دی، اما په حقیقت کې د مسکو او د روسیه او د متحدین په څیر مرکزی کې چي دی هغه او غوښته د مسکو د دې تغییر کوي. اما اوس کوم د ریس چې د مسکو د هغه فقط او فقط د دې لپاره د طالبانو ته یو سیګنال ورکړي چې مسکو کې د لشي یو متحد طالبانو لپاره نسبت د امریکانه او اوس امریکا احساس د خطر کوي د مشارکت.
بله، چون تاسو د سفری محدودیت یادونه وکړه، یو بل پښتنه مې دا و چې د ملګرو ملتونو په غونډه کې د طالبانو د حکومتي پلاوي ګډون مفهوم باید تفسیر شي، یعنی څه معنی چې دوی بیا تل سفر کول شي او غډون کوي، او دا ډول غډون به د بشري حقوقو مدافعانو ته لوی نړیوالو سازمانونو ته څه پیغام لري؟
اول دا چې ټول طالبان په تورلس کې نه دي، به خاص د طالبانو بعضی کسان دي چې هغه په تورلس کې دي. هغه کسان چې د ملګرو ملتونو په جلساتو کې اشتراک کوي، هغه کې به سراج الدین حقانی نه وي، هغه کې به خلیل حقانی نه وي، هغه کې به انس حقانی نه وي، هغه کې به نور کسان چې په تورلس کې دي هغه به نه وي. هغه کسان چې په تورلس کې نه دي هغه به په دې کې ګډون کوي. اما په مجموع کې د دې تروریزم یا په تورلس کې تورلس تعریفونه فرق کوي. حتی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي هم د یو بل سره د دې تعریف فرق کوي. دوی یو واحد تعریف د تور لیست نه لري، او نه د هغه اشخاصو ګروپونو چې په تور لیست پیدا وسی کنه وسی کی د دې ترمنځ یو لوی نفاق پرې په مرکز ته.
په هر صورت دا پښتنه به هم کیږي چې څوک په تور لیست کې نه دی او د نړیوالو غونډه کې ګډون کوي، هغه دا غا چا نظریات وړاندې کوي یا دا غوی اجنډا وړاندې کوي چې هغه په تور لیست کې دی، یعنی د خپل مشانو. په هر صورت وخت کم دی، وحدت یار سپ تاسو د حضور نه ورزونه نه ډیره ډیره مننه. او امنګه د غزي پر افناه یکی په ملکی خلکو د اسرایلی هوایی بمبارد او د امریکا د خپګان پړه راپور لرو د وی وخت وروسته خبرو هيله د منګ سره اوس
متزاد اړخونه بیلابیل دریزونه
چې مسکو ولی طالبان د افغانستان یو واقعي قدرت ګني او غواړي طالبان د ترګرو د تور لیست نه وباسي. ودان سپ تاسو مهرباني وکړئ اول خپل نظر راکړئ.
د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو.
روسان خپل ریزرفونه هم د جهادي تنظیمونو په منځ کې شمالي ولایتونو کې، هم بیا وروسته د امریکا او ناتو د قواوو د موجودیت په کلونو کې د طالبانو په سوچ فکر کې ضعیف و ضعیف کړه.
په افغانستان کې په داوسنیو وختونو دور کې د طالبانو بدیل نه ویني او فکر کوي چې د طالبانو په وجود کې د ځان لپاره په افغانستان کې ځای پیدا شي.
حایل
د هری جمعه په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للاري په ژوندۍ بڼه.
خبرونه ته دوام ورکاو. سپینه ماڼۍ وی په رافه کې د کډوالو په کم د اسرایلو هوایي بریت زړه ماتونکی و. خو د اسرایلی پوځ سره د امریکا د نظامی مرستو د محدودولو او په غزه کې د عملیاتو د ترسره کولو لپاره د اسرایلو سره د امریکا د پالیسیو د بدلولو پاکلی څه نه دی ویلي. د دې خبر تفصیل به د انیتا پاول په راپور کې وګوري چې پښتو ژباړي ګالیا رڼا نورستانۍ تاسو ته وړاندې کوي.
دا هغه صحنه دي چې سپینه ماڼۍ یې زړه ماتونکي بولي. په رافه کې هغه سیمه چې کډوالو د خوندي ځای په توګه په کمپونه کې شپې سبا کولې، خو اسرائیلو پرې هوایي برید وکړ چې په کې لږ تر لږه شپږ څلوېښت کسان ووژل شول. محمد ابو عیسی خپل د سترګو لیدلی حال داسې بیانوي.
حتی هغه سیمه چې دښمن یې خوندي بولي خوندي نه ده، حتی رافه هم خوندي نه ده. دا ښکاره خبره ده چې دا کمپ د بې ځایه شویو لپاره و، خو ټول یې شهیدان کړل. کریخیا وایم په دې وضعیت مې سر نه خلاصیږي. د پوهېدو وړ نه دی. تیره شپه ډیره سخته وه.
که څه هم د امریکا ولسمشر جو بایدن په وار وار اسرائیلو ته خبرداری ورکړی چې د غزې په سویلي ښار کې د ځمکنیو عملیاتو له پیلولو ډډه وکړي، مګر سپینه ماڼۍ د سه شنبې په ورځ ټینګار وکړ چې امریکا په دې باور نه ده چې اسرائیل دې د غزې په جنوبي ښار رفح کې د عملیاتو سره د امریکا له سرې کرښې اوښتی وي.
موږ د بیگونه ملکی وګړو د وژنې طرفدار نه یو او دا پیښې په کلکه غندو. د دې جګړې له امله باید هیڅ بیگونه انسان مړ نه شي، مګر موږ باید پوه شو چې دلته څه پیښ شوي. په دې اړه پلټنې روانې دي. دوی یعنی اسرائیل لا دمخه ویلي چې دا یو غمجنه تیروتنه وه. دوی په دې اړه پلټنې پیل کړې. دوی له دې وړاندې هم ورته کار کړی او خپلو خلکو سره یې حساب کتاب کړی دی. موږ به وګورو چې دوی د دې پیښې په هکله څه کوي.
د اسرائیلو پوځ له دې وړاندې ویلي چې د دې پیښې په هکله پلټنې کوي.
په یو داسې جګړه کې چې دومره شدت ولري، طبعاً داسې پیښې هم رامنځته کیږي. په رافه کې د تیرش پی پی خی پڅیر زینې پی خی ډیری سخت دي. د دې پی خی بجزیاتو لا هم کار روان دي او پایلوت یې موږ جمعنیو. د اسرائیل پاوز د جګړې پر مهال ملکی وګړو ته د اوختو زیانونو په اړه خوبدیو.
خو د حماس وسلوالې ډلې چې د اکتوبر په اومید پر اسرائیل له بریټ سره دا جګړه یې پیل کړه، لدې بریټ پړه پر امریکا واچوله.
موږ پر افکې د کډوالو د دې ناوړه قتل عام او د غزې په تلانګ کې د اشغالګرو د ټولو جنایتونو بشپړ مسؤل د امریکا حکومت او د دې هیواد ولسمشر جو بایدن ګنو، او دا د امریکا د دوامدار سیاسي او پوځي ملاتړ لامل تر سره کیږي. د اشغال لپاره د نظامی تجهیزاتو، بمونو او مهماتو دوامدار اکمالات چې هر ورځ لسګونه ماشومان، ښځې او ملکی وګړي وژل کیږي.
د حماس د روغتیا وزارت وایي چې د غزې په تړنګ کې د اسرائیلو په بریدونو کې تر 15,000 ډیر کسان وژل شوي. د امریکا یو شمیر متحدینو په ګډون د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې او د بشري مرستو ادارې غندلي او د اوربند غوښتنه کوي. په ورته وخت کې پلټونکو ادارې هڅه کوي چې پر رافه کې چې څه پیښ شوي افشا کړي. شنونکي وایي چې د بایدن اداره تر ډیر فشار لاندې ده.
په داسې حال کې چې دوی د خپل ګوند د کین اړخ لخوا د ډیر فشار سره مخ دي، دوی هم نه غواړي چې منځلارې رایه ورکوونکي او د اسرائیلو پلوه ډیموکراټان سره جلا کړي، او له همدې عمله د بایدن اداره په دوو لارو کې بند پاتې ده.
په داسې حال کې چې د نړۍ قدرتونه د دې مسلې حل پسې ګرځي او جګړه هم روانه ده، خو دا عام خلک دي چې د دې جګړې قرباني کیږي. د انیتا پاول راپور، ګالیا رڼا نورستانۍ، د امریکا غږ، واشنگتن.
او د پاکستان په بلوچستان کې چارواکو د چهارشنبه په ورځ یعنی نن ویل چې یو مسافر وړونکی بس یو وچ خوړ تلویدل دی او لکبلې لکتر لګاته ویش کسان مړ شوی دی او په لزګونو نور زخمیان دي. پیخه نن سار د بلوچستان په بسیمه ناحیه کې رامنځته شوې ده. دا بس د تربت خار نه د بلوچستان د مرکز کوټې په لور روانو او ځایي حکومتي چارواکي اسماعیل منګل ویل دي چې بس چلوونکی په یو غرنۍ سیمه کې د تک په حال کې چې د موټر کنټرول یې د لاسه ورکړ او یوې کندې ته ولوېد. د موټر چلوونکي په ګډون 15 تنه په دې پیښه کې زخمیان شوي دي. د امریکا یو جیټ الوتکه، جنگی جیټ الوتکه، د سیشن بی پرزی په کالیفورنیا کې خپل وای ډګر ته ستنېدله چې د نیو مکسیکو نړیواله وای ډګر ته نشته سکوت کو. پیلوټ زخمی شو. په الوتکه کې چې یوازې پیلوټو پرون په محلي وخت 2 بجې غرمه مهال سکوت کړی دی. پیلوټ روختون تر سوال شوې ده او د اف 15 د شپنوم باندې دغه د جټ دغه الوتکه البته د لاک هډ مارټن شرکت جوړ کړی د چوي یا د الوتکه د ټکساس د فورت ورث دګر نه د لاس انجلس سپاټه د اډوارډز هوایي دګر په لور تلله. د دې پیښې د علت او پرواز باره کې زیات جزئیات نه دی ورکړل شوی. او د چین دولتي ټلویزیون سی سی ټي وی خبر ورکړی دی چې د شینزو اتلس په نوم فضانوردانو د چین په فضایي مدار په فضا کې د ګرځېدو لومړی ماموریت بشپړ کړ. فضانوردانو ای ګوانګ فو، لی کوانګ او لی ګوانګ سو په فضا پاتې د ټوټو د مخنیوي په هدف ځینې مصنوعیتي آلات ځای پر ځای کړل او په دې اته نیم ساعته ماموریت کې د سټیشن بیرون ځینې نور ماشیني کارونه هم وکړل. د چین د دولتي رسنۍ په وینا دا په فضا کې تر ټولو اوږد ماموریت و چې د چینایي فضانوردانو لخوا ترسره شوی دی. دا په فضا کې د چین دولسم ماموریت دی چې اجرا کیږي. د چین د فضایي ماموریت ادارې ویلي چې د شینزو اتلس ماموریت به د فضایي عملی علمي تجربو، تخنیکي ازموینو، نورو فضایي مانورونو او اضافي اړینو سامان آلاتو ځای پر ځای کولو لپاره دوام وکړي.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غا خبريالان مو د واشنگتن له استودیوګان
سلامونه ستړي مشي
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیب يم
زه ګالیا رانا نورستانه يم
زه احسان لاریم زه يم
سیمه او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي او د تاسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري.
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنۍ او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریض په اړه خبرو
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند وړې او ژورې درخایي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسره اهم افغانانو ته د نظر څرګندولو موقع برابروي.
امریکا غږ په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخخ منبع په توګه په هر اړخیزو او بې طرفو رادیوي خبرونو کې له چارواکو نه پوښتنه کوي.
برېښنا تحریک
زبیولا غازی
مسکا ساپای
خدای نور ناصر امریکا جاغ اسلام آباد
پیخور
کولمبیا میزوری
کالیفورنیا لس انجلس
د امریکا غاک ټلویزیونی خبرونه پر سپوږمکۍ او ټولنیزو رسنو باندې مهیره وی
د بیان ازادي مهمه ده او امریکا جاغ ورته ژمن دی.
نن د جوزانه هم یعنی د مې په نه وشتمه د پښتو ژبه ورځ لمانځل کیږي. دا ورځ پښتنو ته یادې چې د ژبې په تاریخ، حال او راتلونکي نظر او فکر وکي. اوس چې د انټرنیټ او ماشيني لارښوونو او حتی د سمبولونو د ژبې دور دی، د زنو ژبو لپاره یو ستونزه ده چې ډیجیټلي او د مصنوعي ځیرکتیا په وخت کې د نوي نسل د غوښتنو او هیلو سره څنګه موازی شي او وده وکي. زمونږ همکار نظرانی یوسف زئی د پښتو ژبې حالت او وده ته کتنه کړي.
که هر څومره یو عجب روخانه تاریخ ولري که د بدلیدونکو او عصري دور د وختونو سره سم پرکار ونه شي نو جبه د ورکیدو د خطر سره مخ کېدې شي. د پښتو ژبې آنلاین قاموس یو د هغه حسونه دی چې په دې لړ کې ډیر کار کړی دی. قاموسونه.com هر اونۍ په زرګونو کارکونکو لري.
جرمن کی په جرمنی کې چې ما درس وایلې نو د پښتو هیڅ مواد نه وای کتابونه نه و نو ما غوښتل چې د پښتو هغه مهم مواد چې دی هغه انلاین سي او هر څوک یې د نړۍ له هر کونج څخه ورته لاسرسي ولري نو بیا دغه د کلونو په اوږدو کې ما دغه کار جاري وساتل.
د مصنوعي ځیرکتیا مختصین وای چې د پښتو ژبه د چټ جی پی ټی د اړول زکه ضروری دي چې پښتانه نوې معلوماتو ته لاسرسي ولري.
که چرته کې دغه کار او په خپل ژبه کې یعنی پښتو کې کولای شي نو هغه
یو غټ سوند خدا غول لري شو یعنی هغه د پرمختګ یو غټه کم چوتو ډیجیټل ډیوایډ دی او منځ کې چې یو خاني هغه لري شو نو موږ دا وایو چې پښتو هم دغه ماډرن تراشي او دا کارونه آسان شي او پښتانه د دا کم یو پرمختګ روان دی پدې ټوله دنیا کې چې پاکي خپل برخه واخلي.
حنیف خان زیاتوي چې داسې یو موسسه یا اداره نشته چې د پښتو ژبې لپاره کار وکړي، نو ځکه ځینې هغه کسان چې غواړي پر رضاکارانه توګه خدمت وکړي دا کار کوي.
او بیا په خپل په دغه پروژو باندې ولګي ته او لکه دا کنټریبیوټرز یا مرستوالو په ذریعہ باندې یو کمپاین نو چلول چې هغه صرف زموږ سره رضاکاران کار کوي. لکه هغه ناغو ته سمالی دغه شلم تشته او تشته پښتو ژبې د مینې لپاره او د پرمختګ لپاره کوو.
د پښتو ژبې په بشپړ توګه په آنلاین کولو کې ځینې مشکلات شته دي او د هغې حل هم معلوم دی، خو دا به ډیر کار او وخت ته اړتیا ولري.
پښتو د یو واحد معیاري لیکدود رامنځته کول دي. دمګړې پېښور یو شان ته لیکي، کابل بل شان ته او کټو کندهار بل شان ته لیکي. نو کومه باندې به ډیجیټل کیږي، اے آی به مصنوعي ځیرکتیا به په کومه بالا باندې لیکل کوي او لوست وکړي. د دې ترڅنګ یو بل مهم ګام د پښتو د اوسنۍ پانګې راغونډول او د پښتو د ټولو لهجو ثبتول او په ډیجیټل بڼه خوندي کول دي.
پښتنه دا چې د پښتو ژبې د ورکېدو د خطر نه د ژغورلو لپاره باید څه وشي؟
خو باید هیرانه کوچی دته نور ډیر کار پکار دی. پښتو ژبه نړیوال سوي ده یا په نړیوالو سیستمونو کې په ډیجیټلایزیشن کې شامل ده، خدا په ډیر یو څوک یو سند باندې ولاړ ده. کار ورته ونسی شای چې شاته لاړ سي بیرته. حکومتونه په دې کې ډیر مسؤلیت لري. هیله ده چې د افغانستان د مخابراتو وزارت، د اطلاعات او کلتور وزارت په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي.
د پښتو ژبې د خدمت لپاره دا فعالان وایي چې د ډیرو نورو لوی ژبو لپاره حکومتونه کوښښونه کوي، خو پښتو ژبه داسې ملاتړ نه لري او ځکه باید زیات رضاکاران د خپلې ژبې د بډای کولو لپاره کار وکړي. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
او په افغانستان کې د غزنی د جاغوري ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو د زابل په خاک افغان ولسوالۍ کې د دوستي په نوم خونځه جوړي. د سیمې اوسیدونکو وایي چې دا خونځه به په لسو میاشتو کې بشپړ شي.
زدکونکې د خوشحالۍ د زمزمې د خپل خیر راتلونکي نخه غنی. د غزنی د جاغوري ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو د زابل د خاک افغان ولسوالۍ په دواب توخې سیمه کې د 15 ملیون افغانیو په لګښت د دوستي په نوم خوانځي جوړوي چې هدف یې د دوړ ولسوالۍ د ولسون ترمنځ د اړیکو پیاوړی کېدل او د معارف وده ده. دا خوانځي به تر راتلونکو لسو میاشتو جوړ شي.
در یک از محروم ترین منطقه فعلا مصمم هستیم که یک مکتب به نام دوستی بسازیم و این اولین مکتب خواهد بود که یک ساختمان استاندارد و یک مکان سالم و امن برای تعلیم و آموزش مردم خواهد بود.
د سیمې اوسیدونکو د دې اقدام هرکلی کوي. وای نه یوازې د خوانځي جوړول به د غزنی او زابل د خلکو ترمنځ اړیکې پیاوړي کړي، بلکې په دغه ولایت کې به معرف وده وکړي.
تاریخ په دې سیمه کې د خلکو ترمنځ ډېر اختلاف او ډېر مشکلات وو. ربط احمد ودا شان به بند وو، نو اوس الحمدلله تر دې ربط احمد سره چې دې خواته راځي موږ هلته ورزدي کومک کوي. دلته د پل په ایسه کې مثلا د سړک په جوړېدلو کې، د مکاتبو په جوړولو کې دا ډېر موقع تمامي.
دا خو موږ مړه د دې سلام شینې د بس د نږدې له وخت نه تاریخ پورې په خواږ موږ د مړو په کړو د نیکګانو له وخت نه هغه شینې د سره د سلام شینې په خاطر باندې دې دا کومه
کوي. نو موږ هم د فشار دی او ډیرو پرودانه یو وایو. د زابل د خاک افغان ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو وایي چې ماشومان ډیر زیات لزده کړو شاته پاتې دي.
یو د امسای ولسوالۍ د رښت غزنی ولایت جابوري ولسوالۍ د منتخب ولایت د خاک افغان ولسوالۍ دواړه سره سرحد دی تر بند وو فاته معرف دغه نه مخته ده چې د جهان په سطح ده، ولیکن تر بند دی خو د بي سي وادي او شته رسیدلې موږ د معرف په بحث کې سخت مظلومان یو.
خو زمونه کې یو وطن در مخاطب شان باز اباشه اونج آگاهی و دانایی اباشه به اونج د بدبختی و فتنه و فساد است. میخوای کن مور ریشه از این فتنه و فساد خلاص شوه، آمده برای زین مردم و برای مردم های دیگر وطن. مو میخوای مکتب سازی.
د جاغوري ولسوالۍ د پوهنې عامر وایي چې په جاغوري کې دوی سونځ نه لري، خو په خاک افغان ولسوالۍ کې ډېرې خوانځي ودانۍ نه لري.
ټرای وو نو دا مکتب تعمیر ورسېدو امید ستاسو د غراوابط په راتلونکي نسلو لپاره هم دغه مستحکم او محکم پات
د یادونه ورل چې څومره د وړاندې هم د جاغوري ولسوالۍ خلکو د خاک افغان ولسوالۍ په غورچک سیمه کې د دوستۍ په نوم یو پل هم جوړ کړی وو.
نیم سات روسه د امریکا غک په سپینی خبری خبرونه کې د طالبانو سره د روسیې په تازه اړیکو او سیمه ایزو اغیزو د ملمنو نظرونه اخلو. هیله ده په انټرنیټي پانو یو ګوره یا واوري اوس هم لږه شیبه وروسته دری خبرونه پیلیږي او دا خبرونه پای